پاکستانی امریکنز جنوبی ایشیا سے تعلق رکھنے والا دوسرا بڑا گروپ ہیں. یہ گروپ امریکی سیاست میں کتنا سرگرم ہے اور ان کی امریکی سیاست میں نمائندگی کتنی ہے, بات کریں گے آج کے ویو 360 میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. اب تک کے سرویز کے مطابق امریکہ میں اگلے ہفتے ہونے والے انتخابات میں دونوں صدارتی امیدواروں سابق صدر ٹرمپ اور نائب صدر کاملا ہیرس کے درمیان سخت مقابلے کی توقع ہے. امریکی ریاستوں میں ارلی ووٹنگ جاری ہے اور امیدواروں کی طرف سے مسلسل ریلیاں ہو رہی ہیں. امریکن پریزیڈنسی پروجیکٹ کے اعداد و شمار کے مطابق 2020 کے انتخابات میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد تقریباً 17 کروڑ تھی اور ٹرن آؤٹ 63% کے قریب. اگر ہم پاکستانی نژاد امریکیوں کی عمومی سیاسی وابستگی کی بات کریں تو گزشتہ دو انتخابات یعنی 2016 اور 2020 میں امریکہ میں بسنے والی پاکستانی کمیونٹی نے زیادہ تر ڈیموکریٹک امیدواروں کی حمایت میں ووٹ ڈالا. ایشین امریکن لیگل ڈیفنس اینڈ ایجوکیشن فنڈ کے اعداد و شمار کے مطابق 2016 میں ووٹ ڈالنے والے پاکستانی نژاد امریکیوں کی 88% تعداد نے ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کو ووٹ دیا. 2020 میں 89% نے جو بائیڈن کی حمایت کی. بھارتی نژاد امریکیوں کے مقابلے میں پاکستانی کمیونٹی قومی سطح پر امریکہ کی سیاست میں ابھی تک کوئی نمایاں جگہ نہیں بنا سکی, اگرچہ اس بار کے انتخابات میں چند پاکستانی امریکی امیدوار ریاستی سطح پر انتخاب لڑ رہے ہیں. امریکی کانگریس کے لیے کوئی پاکستانی امریکن امیدوار ریس میں نہیں ہے. آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے اور امریکی سیاست میں پاکستانی کمیونٹی کس قدر ایکٹیو ہے. ایک توجہ جو اس بارے میں دی جاتی ہے وہ پاکستانیوں کی امریکہ میں نسبتاً کم تعداد بھی ہے جو مختلف ریاستوں میں آباد ہے. یو ایس سینسس بیورو کی طرف سے کی گئی 2021 کی مردم شماری کے مطابق امریکہ بھر میں پاکستانیوں کی کل تعداد 6,30,000 کے قریب تھی, اور پاکستان کی وزارت خارجہ کے مطابق سب سے زیادہ پاکستانی امریکی یعنی 1,00,000 کے لگ بھگ نیو یارک میں آباد ہیں. اس کے علاوہ شکاگو, یوسٹن, لاس اینجلس اور دارالحکومت واشنگٹن کے علاقے میں بھی پاکستانی نژاد امریکیوں کی بڑی تعداد رہائش پذیر ہے. اور اب بات کرتے ہیں ان پاکستانی امریکیوں کی جو امریکی سیاست میں حصہ لے رہے ہیں. پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد ریاست ٹیکسس میں بھی آباد ہے. ریپبلکن پارٹی کی حمایت کرنے والی اس ریاست کی آبادی میں مختلف پس منظر رکھنے والے تارکین وطن کی شمولیت کی وجہ سے وہاں کی سیاست میں بھی تبدیلی آئی ہے. انہی میں سے ایک سلمان بھوجانی, جنہوں نے کم عمری میں ایک پیٹرول پمپ پر کام کیا, لیکن وہ ان پہلے دو جنوبی ایشیائی مسلمانوں میں سے ایک ہیں جو ٹیکسس کی اسٹیٹ اسمبلی کے رکن بنے.
یہ ہے سلمان بھوجانی.
نمسکار, آونوس ووٹ کرنوس, ملائی سپورٹ کرنوس, ملائی جتاؤں,
جو ان نیپالی خاتون سے نیپالی زبان میں ووٹ مانگ رہے ہیں. سلمان ڈیموکریٹک پارٹی سے دوسری بار ٹیکسس کی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے ہیں. سلمان کی خاص بات یہ ہے کہ وہ ڈیموکریٹک پارٹی کی پرائمریز میں بلا مقابلہ جیتے اور ریپبلکن پارٹی نے ان کے مد مقابل اس بار امیدوار کھڑا نہیں کیا.
میں نے جوئش کمیونٹی کے ساتھ سینیگاگ میں گیا ہوں, مسلم کمیونٹی کے ساتھ ماسک میں گیا ہوں, کرسچن کمیونٹی کے ساتھ چرچ میں گیا ہوں, بوڈھسٹ کمیونٹی کے ساتھ بوڈھسٹ کے منکس میں گیا ہوں, اور ایون جو سکھ کمیونٹی ہے, ہندو کمیونٹی ہے, تو میں نے سب کمیونٹیز کو ریچ آؤٹ کیا ہے. اور یہ کمیونٹیز ریپبلکن اور ڈیموکریٹس نہیں ہیں, یہ ٹیکسنز ہے جو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں جب ہی کوئی الیکٹڈ افیشل ان کو ریچ آؤٹ کرتا ہے.
سلمان 19 سال کی عمر میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ آئے تھے. انہوں نے امریکہ میں پڑھائی کے ساتھ گیس اسٹیشن سمیت بہت سی اور جابس کی اور وکیل بنے. وہ کہتے ہیں ان کی کہانی بھی امریکن ڈریم کے حصول کی کہانی ہے. 2 سال پہلے سلمان بھوجانی نے اپنے مقابل امیدوار کو کئی ہزار ووٹوں سے شکست دی تھی. اس بار آبادی اور ووٹنگ کے بدلتے ہوئے رجحان کے باعث ریپبلکن پارٹی نے کوئی امیدوار کھڑا نہیں کیا.
سلمان کے لیے کروں گی, رائٹ, آف کورس, because I will do it, because he's a very hard working person. I have seen him growing from so long, you know, so I know that he does a good job.
2022 میں جب سلمان بھوجانی پہلی بار جیتے تو وہ اور ان کے ساتھی سلیمان لالانی ریاست ٹیکسس کی 177 سالہ تاریخ میں پہلی بار ایوان نمائندگان کے لیے منتخب ہونے والے دو پاکستانی اور پہلے جنوبی ایشیائی مسلمان تھے. اس سے پہلے جب انہوں نے 2018 میں ڈیلس شہر کے مضافاتی علاقے یولس کی سٹی کاؤنسل کا انتخاب جیتا تھا, اس وقت بھی وہ اس کاؤنسل کے لیے منتخب ہونے والے پہلے شخص تھے جو سفید فام نہیں تھا.
تو میرا یہی رہا ہے مقصد کہ جتنی کمیونٹیز اپنی پاکستانی کمیونٹیز ہیں, انڈین کمیونٹیز ہیں, مسلم کمیونٹیز ہیں, ہندو کمیونٹیز ہیں, کس طریقے سے ان کو کہا جائے کہ آپ آؤ ٹیبل پہ. جب تک آپ ٹیبل پہ نہیں آؤ گے تو آپ وہ مینیو پہ رہو گے, ہمیشہ آپ ٹارگیٹڈ رہو گے.
ایشین امریکن اینڈ پیسیفک آئی لینڈر تنظیم کے مطابق ٹیکسس میں جنوبی ایشیائی آبادی صرف 1.5% سے کچھ ہی زیادہ ہے, لیکن اس کمیونٹی سے 2 پاکستانی نژاد افراد کی ٹیکسس کی سیاست میں کامیابی کی وجہ,
وہ مل کر کام کرنے اور لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے میں بہت اچھے ہیں, اور یہ آپ اکثر لوگوں کو ان کے بارے میں کہتے سنتے ہیں کہ ان کے ہاں تفریق نہیں ہے.
سلمان, جنہوں نے ٹیکسس کے ہاؤس میں عوام کی خدمت کرنے کا حلف ایک تاریخی قرآن پر اٹھایا, اپنی پہلی ٹرم میں انہوں نے اپنے ساتھی مسلمان رکن اسمبلی کے ساتھ مل کر پہلی بار ٹیکسس کے عوامی نمائندگان میں رمضان کے دوران افطار رکھا. اس روز ان کا ساتھ دینے کے لیے اسمبلی سپیکر ریپبلکن ڈیڈ فیلن اور اسمبلی کے ایک اور غیر مسلمان رکن نے بھی روزہ رکھا. اپنی پہلی مدت میں انہوں نے 25 بل پیش کیے, جن میں سے وہ 10 بل منظور کرانے میں کامیاب رہے. سلمان کہتے ہیں کہ قانون سازی میں وہ دونوں پارٹیوں کے اراکین کے ساتھ مل کر کام کرنے پر یقین رکھتے ہیں.
سباشا خان, وائس آف امریکہ, ڈیلس, ٹیکسس.
اگرچہ قومی سطح پر پاکستانی امریکنز امریکی سیاست کی فرنٹ لائنز میں اتنے نمایاں نہیں ہیں, لیکن ریاستی اور مقامی سطح پر کئی پاکستانی نژاد امریکی سیاست میں ایکٹیو ہیں. پاکستانی کمیونٹی کے کچھ اراکین دو بڑی سیاسی جماعتوں, ریپبلکن اور ڈیموکریٹس, کے اہم ڈونرز کے طور پر بھی سامنے آئے ہیں. ایسی ہی دو کاروباری شخصیات ریاست ٹیکسس کے شہر یوسٹن میں موجود ہیں, جن سے آج ہمیں ارم عباسی ملوا رہی ہیں.
ملیے سید جاوید انور سے, جو ٹیکسس کے ایک کروڑ پتی ہیں, جو براہ راست سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہتے, مگر ریپبلکن پارٹی کو نہ صرف ووٹ دیتے ہیں بلکہ ان کا نام جماعت کو چندہ دینے والے بڑے ڈونرز میں آتا ہے.
صدر ٹرمپ واقعی میں کھل کر بولنے والی شخصیت ہیں. میں پہلی بار ان سے وائٹ ہاؤس میں ملا, پھر ان کے خاندان سے واقف ہوا, ان کے بیٹوں, ان کی بیٹی, سب کو جانتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ ان کی فلسفی ٹھیک ہے. میں کہوں گا کہ میں دوسرے سیاستدانوں کے مقابلے میں ان سے ذرا مختلف طریقے سے ڈیل کرتا ہوں.
جاوید انور کے بقول وہ کئی دہائیوں سے ریپبلکنز کو بڑی ڈونیشنز دے رہے ہیں, جس میں سال 2024 کی انتخابی مہم بھی شامل ہے. جاوید انور اپنے تیل کے کاروبار کی وجہ سے ٹیکسس میں جانی پہچانی شخصیت ہے, اور آئل انڈسٹری میں ان کا شمار بڑے بزنس مین میں ہوتا ہے. وہ ریپبلکن پارٹی کے اہم رہنماؤں کے ساتھ رابطوں کی وجہ سے شہرت بھی رکھتے ہیں. سابق صدر جارج بش نے جاوید انور کے ساتھ دوستی کا ذکر اپنی کتاب میں بھی کیا ہے. سابق صدر جاوید انور کو جے ڈیڈی کہہ کر پکارتے ہیں. جاوید انور 18 سال کی عمر میں کراچی سے امریکہ پیٹرولیم انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے آئے تھے. کراچی میں فون آپریٹر کا کام کرنے والی والدہ نے انہیں اکیلے پالا پوسا تھا. ان کے لیے انہیں امریکہ بھیجنا آسان نہ تھا.
انہوں نے کہا, بیٹا ڈوبو یا تیرو, ہم تمہیں صرف ایک سیمسٹر کی ٹیوشن, ون وے ٹکٹ اور شاید ایک مہینے یا دو کے اخراجات دے پائیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس آپ کو واپس لانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اگر آپ اپنا مستقبل وہاں نہیں بنا سکتے تو کہیں بھی پرواز کرنے سے پہلے اس کے بارے میں سوچ لو. میں نے اس کے بارے میں سوچا اور میں امریکہ کے لیے نکل پڑا. میں نے آتے ہی کالج کی کینٹین میں کام کرنا شروع کر دیا, جس کی بنا پر مجھے 3 وقت کا کھانا مفت مل جاتا تھا, کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں تھے اور میں پیسہ خرچ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا. لیکن ویکینڈز مشکل تھے کیونکہ کینٹین بند تھی. اس لیے میں نے ایک کک سے دوستی کر لی, جس سے میں ویکینڈ پر ملنے چلا جاتا تھا اور اسے کہتا تھا کہ میں فارغ ہو گیا ہوں, میرے لیے کوئی کام ہے, تو وہ مجھے اپنے ساتھ کام کرنے دیتا اور بدلے میں مجھے مفت کھانا ملتا.
ٹیکسس میں ایشیائی ممالک سے تعلق رکھنے والے تارکین وطن کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے. ٹیکسس سے تعلق رکھنے والے ایک اور پاکستانی نژاد امریکی طاہر جاوید بھی سیاست میں فعال ہیں, جو پیدائشی طور پر توبا ٹیک سنگھ سے تعلق رکھتے ہیں. طاہر جاوید امریکی کانگریس کے لیے بھی الیکشن لڑ چکے ہیں. کانگریس میں پہنچنے میں تو وہ کامیاب نہیں ہوئے, مگر وہ ڈیپٹی نیشنل فائنانس چیئر آف ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن ضرور رہ چکے ہیں.
آئی سرو آن ہلری کلنٹنز کیمپین فار بائیڈن الیکشن. آئی واز جو لیڈ کر رہا تھا اس کو, مسلم فار بائیڈن کی جو کیمپین تھی اس کو. ویسے اوور آل سارے الیکشن جتنے بھی آپ دیکھو نا, دے میک گیٹ ٹو $20 million. I raised quite a money. I mean, I was like Hillary ke time pe, I was the second largest bundler of 4-5 states ke andar. For Biden, I was still second largest bundler.
وہ ہیلتھ سروسز کے کاروبار سے وابستہ ہیں اور ٹیکساس میں ان کے متعدد ہسپتال ہیں. طاہر جاوید صحت عامہ کے ساتھ ساتھ ریئل اسٹیٹ اور ویئر ہاؤسز یا اسٹوریج کا کاروبار کرتے ہیں. ان کے والد لاہور میں ایک سرکاری ملازم تھے. 22 برس کی عمر میں یہاں امریکہ آنے کے بعد وہ ایک کمرے میں چار لوگوں کے ساتھ رہتے تھے. ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنے لیے ایک مکان لے سکتے.
جو لوکل پالیٹکس کے اندر جو تھا وہ تو کچھ دوست بن گئے جو جسٹس آف پیس یا اس طرح کی جو الیکٹ ہو کے آئے ہوئے تھے. تو آئی واز سپورٹنگ دوز فرینڈز ہو آر گیٹنگ ری الیکٹڈ اینڈ آل دیٹ جسٹ بیکاز دے آر ڈوئنگ اے گڈ جاب. پھر 9/11 کے بعد آئی ریئلائز کہ مسلمانوں کے اوپر ایک پولیٹیکل پریشر بلڈ ہونا شروع ہوا یہاں پہ, اور امیگرنٹ کمیونٹی کے اوپر ایک کہ بھی یہ معاملات اس طرح کے نہیں رہے. سو وہاں سے پھر آئی اسٹارٹڈ اسپینڈنگ کے زیادہ ٹائم اور ان لوگوں کو الیکٹ کرنے میں جو ہماری ویلیو کو سمجھتے تھے. دیکھیں نا, یہ جو کنٹری ہے یونائیٹڈ اسٹیٹس ہے کنٹری آف امیگرنٹس, اس کنٹری کو امیگرنٹس نے بنایا ہے.
اگرچہ امریکی سیاست میں پاکستانی نژاد امریکیوں کی شرکت ایک نیا رجحان ہے, لیکن امریکہ میں بھارتی نژاد امریکیوں نے سیاست میں پہلے قدم جمائے, اسی لیے ان کی ایک بڑی تعداد کئی شعبوں میں اہم عہدوں پر نظر آتی ہے. ارم عباسی, وائس آف امریکہ, ہیوسٹن, ٹیکساس.
اور اب آپ کو ایک پاکستانی امریکی خاتون سے ملواتے ہیں جو کہ اسٹیٹ پالیٹکس میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. بشرا امیوالا ان پاکستانی امریکیوں میں سے ایک ہیں جو گزشتہ چند سالوں میں امریکی سیاست میں داخل ہوئے. عبدالعزیز خان نے امریکی ریاست الینوائے میں بشرا سے ملاقات کی اور ان کے سیاسی سفر کے بارے میں جانا.
بشرا امیوالا نے ٹین ایج میں شہری حکومت کی سطح پر امریکی سیاست میں قدم رکھ کر کئی امریکی میگزین کورز پر اپنی جگہ بنائی. وہ اس وقت ریاست الینوائے کے شہر سکوکی کے سکول ڈسٹرکٹ 73.5 کے بورڈ آف ایجوکیشن میں سیکرٹری کے عہدے پر فائز ہیں. بورڈ آف ایجوکیشن کے اراکین باقاعدہ ووٹنگ کے ذریعے منتخب ہوتے ہیں اور بشرا اس عہدے کے لیے منتخب ہونے والی پہلی مسلمان خاتون ہیں.
اتنی اچھی بات ہے کہ اب میں اس بورڈ پر آئی ہوں, اس پوزیشن پر آئی ہوں, اور ابھی تک اس عمر کے بچے روزے رکھتے ہیں, ان کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ ہے, اب تو ہمارے اسکولز میں حلال کھانا بھی آیا ہے بیکاز میں اب انوالوڈ ہوئی ہوں.
بشرا نے اپنا پہلا الیکشن صرف 19 سال کی عمر میں لڑا تھا. یہ کک کاؤنٹی کے بورڈ آف کمشنرز کے الیکشن میں حصہ لینے کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدواروں کا مقابلہ تھا. بشرا یہ مقابلہ 16 سال سے اس عہدے پر فائز ڈیموکریٹک مد مقابل سے ہار گئی تھی, لیکن ان کے مد مقابل امیدوار نے ہی ان کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ سیاست میں اپنا سفر جاری رکھیں.
اس الیکشن میں نہیں جیت پائے, مگر اس بندے کے سپورٹ اور مینٹرنشپ کے ساتھ میں واپس الیکشن کے لیے کھڑی ہوئی, جس سیٹ میں 7 دوسرے لوگ بھی کھڑے ہوئے تھے, اور الحمدللہ اپریل 2019 میں جیتی, اینڈ دین اپریل 2023 میں میرا ری الیکشن کیمپین میں آلسو جیتی.
ایک پاکستانی امریکن خاندان سے تعلق رکھنے والی بشرا امیوالا نے جب سکوکی بورڈ آف ایجوکیشن کا انتخاب پہلی بار جیتا تو ان کی عمر 21 سال کی تھی, اور ان کا دعویٰ ہے کہ وہ امریکہ میں کسی عوامی پوزیشن کے لیے منتخب ہونے والی سب سے کم عمر مسلمان سیاستدان ہیں.
پیپل کافی ایکسیپٹنگ تھے, بائی وہ لوکل لیول میں تھا, نیشنل لیول پر کافی ڈسٹریکشن لوگ کے لیے ہوتا تھا کہ یہ مسلم بندی کھڑی ہوئی ہے الیکشن کے لیے, یہ شاید شریعہ لا یا پتہ نہیں اتنی بری چیزیں بولتے رہتے تھے میرے بارے میں, مگر جو اس کمیونٹی نے مجھے الیکٹ کیا وہ لوگ بہت ایکسیپٹنگ تھے.
امریکہ میں مسلمان حقوق کی نمائندگی کرنے والی ایک نمایاں تنظیم کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کے اکٹھا کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں عوامی عہدوں پر منتخب ہو کر آنے والے مسلمان امریکیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے.
سن 2023 میں کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز نے امریکہ بھر میں لوکل, فیڈرل اور اسٹیٹ لیول پر 235 منتخب مسلمان عہدیداروں کی شناخت کی, مگر ہمارا اندازہ ہے کہ یہ تعداد 250 کے قریب ہوگی. ہمارے اعداد و شمار کے مطابق 2022 کے مقابلے میں گزشتہ سال 19% اضافہ ہوا, یعنی 179 سے یہ تعداد اب 235 ہو چکی ہے.
رابرٹ میکا کا کہنا ہے کہ اس اضافے کی وجہ امریکہ کے سیاسی حالات کی وجہ سے پیدا ہونے والی سیاسی بیداری ہے. یہ اس بات کی بھی عکاسی کرتی ہے کہ جب یہ مسلمان امیدوار اپنی نشستوں کے لیے الیکشن لڑتے ہیں تو انہیں اپنی کمیونٹی کے علاوہ بھی مختلف مذاہب کے لوگوں کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے. اور بشرا کے نزدیک ان کا ایک پبلک رول کے لیے انتخاب غیر مسلم امریکیوں کو مسلمان کمیونٹی سے متعارف کرانے کا ایک موقع بھی ہے۔
یہ مسلم لوگ میرے کمیونٹی میں اتنے نہیں ہیں جتنے دوسرے ریلیجیس گروپس ہوتے ہیں، تو مجھے اکثر بہت سارے سوال ملتے ہیں کہ کیسا ہے ریلیجن کو پریکٹس کرنا، فالو کرنا۔ لوگ کو آفن ٹائمس موقع ملتا ہے کوئی مسلم سے ان کے سوال پوچھنا جو ہر دفعہ شاید سوچتے رہتے تھے، تو میں آلموسٹ ایک انفلوئنسر بنی کہ I'm the Muslim you can ask any question to، but مجھے پتا نہیں تھا میں اس چیز کے لیے سائن اپ کر رہی تھی۔
بشرا امیوالا کہتی ہیں کہ وہ امریکی سیاست میں مزید آگے بڑھنا چاہتی ہیں، خواہ وہ کانگریس کی نشست ہو یا امریکی صدر کا دفتر۔ عبدالعزیز خان، وائس آف امریکہ۔
امریکہ میں رہنے والی پاکستانی کمیونٹی کے امریکی سیاست میں کردار کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ڈاکٹر مہتاب کریم، جو کہ ایک دانشور ہیں، امریکہ کی مختلف یونیورسٹیز میں پڑھاتے رہے ہیں، امریکہ میں مسلمانوں اور پاکستانیوں کے سیاست میں کردار پر ان کی کافی تحقیق ہے، وہ اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر مہتاب، بہت شکریہ آپ کا۔ امریکی سیاست میں بھارتی نژاد امریکیوں کے مقابلے میں پاکستانی کم کیوں دکھائی دیتے ہیں؟
ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہندوستانی جو ہیں امریکہ میں پہلے آنا شروع ہوئے، تعداد وہ زیادہ ان کی۔ میں دیکھ رہا تھا جو موسٹ ریسنٹ ڈیٹا ابھی ریلیز ہوا ہے سینسس سے اور امریکن کمیونٹی سروے سے، اس میں ان کی انکم لیول بھی کافی ہائی ہے اور ایجوکیشن میں بھی زیادہ آگے ہیں پاکستانیوں سے۔ دوسری بات ہے کہ وہ ان میں، میں نے دیکھا ہے تقریباً، میرا 50 سال کا مشاہدہ ہے جو امریکہ میں رہتے ہوئے ایز اے اسٹوڈنٹ اور یہاں کام کرتے ہوئے اور آتے جاتے ہوئے، کہ ان میں وہ آسانی سے گھل مل جاتے ہیں امریکن لوگوں کے ساتھ۔ پاکستانی جو ہیں زیادہ اپنے تک محدود رہتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی تقریب میں جائیں، شادیوں میں جائیں، آپ دعوتوں میں جائیں، اس میں آپ کو اکا دکا یا کبھی کوئی نہیں نظر آتا ہے جو کہ لوکل لوگ ہوں، نیبرس ہوں۔ نیبرلی تعلقات اچھے رکھتے ہیں مگر بہت زیادہ تک محدود رکھتے ہیں اپنے کو اپنی کمیونٹی میں۔ اور جہاں تک ان کا تعلق ہے، میرے خیال میں پولیٹیکل موٹیویشن اتنی نہیں ہے۔ اب جو ینگسٹرز جو ہیں، جو کہ امریکہ میں پلے بڑھے ہیں، ان میں زیادہ میں نے دیکھا ہے رجحان ہے کہ کچھ پولیٹکس کی طرف جائیں۔ تو میرے خیال میں ایک جنریشن پیچھے ہیں پاکستانی ہندوستانیوں سے پاکستان امریکہ کی پولیٹیکل پروسیس میں پارٹیسپیٹ کرنے میں۔
تو یہ جو ٹرینڈ آپ نے کہا کہ نئی جنریشن کچھ حد تک چینج کر رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اگلے کچھ سالوں میں مین اسٹریم پالیٹکس جو ہے امریکہ کی، اس میں بھی پاکستانی نژاد امریکی ہمیں نظر آنا شروع ہوں گے اس سے؟
اگلے چند سالوں میں تو نہیں، میں کہہ سکتا ہوں چند دہائیوں میں، جو کہ میرے، کیونکہ میرا واسطہ تعلیم سے ہے، میں کافی ینگ لوگوں سے ملتا رہتا ہوں، رجحان ہے۔ مگر دوسری طرف میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ فیملی سپورٹ اتنی نہیں ہوتی ہے ان کو، اسپیشلی کہ کہتے ہیں وہ جو ہمارے یہاں کی پالیٹکس ہے پاکستان سے، ان کا تعلق ہے جو زیادہ دیکھیں، بٹ 2/3 تقریباً جو پاکستانی ہیں امریکہ میں، ابھی جو موسٹ ریسنٹ نمبر آئے اس کے لحاظ سے میں دیکھ رہا تھا، وہ زیادہ تر جو ہیں وہ امیگرنٹس ہیں، وہ ابھی تک اپنا پاؤں وہاں جما نہیں سکیں اچھی طرح امریکن معاشرے میں۔ جو کہ یس، ینگ ینگسٹرز جو ہیں، جو یہاں خود تعلیم لے رہے ہیں، وہ جب آگے بڑھیں گے تو ابھی تو میں ان کی، میں وہ تو تقریباً میرے خیال میں دو، وہ جو ہیں جو کہ 20 اور 30 سال کی عمر کے ہیں، تو ابھی تو ان کو ٹائم لگے گا، جیسا میں نے کہا کہ چند دہائیاں
آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں لگے گی۔ تو امریکہ میں مجموعی طور پر جو ٹرن آؤٹ ہوتا ہے الیکشنز کا، یہاں رہنے والی پاکستانی کمیونٹی میں یہ تناسب جو ہے وہ ٹرن آؤٹ کا، وہ بھی اسی طرح کا ہے یا مختلف ہے؟ کم ووٹ ڈالتے ہیں، زیادہ ووٹ ڈالتے ہیں؟
دیکھیں، جو میرا مشاہدہ ہے، اور کیونکہ میں نے دیکھا جب میں پیو ریسرچ سینٹر کے ساتھ بھی کام کر رہا تھا، تو کچھ ہم نے ایتھنک کمیونٹیز کو دیکھا تھا، مگر پاکستانی بہت کم تھے، اس لیے میں بتا نہیں سکتا ان کا ایگزیکٹ نمبر۔ مگر دو چیزیں جو میں نے دیکھی ہیں، ایک تو پہلے جو کہ کیونکہ امیگرنٹس زیادہ تر، جیسے میں نے بتایا، وہ کیونکہ جب آئے ہیں یہاں، اس وقت پاکستانی پولیٹیکل پارٹیسپیشن میں انہوں نے زیادہ، ان کا ایکسپیرئنس نہیں تھا پاکستان سے۔ دوسری طرف جو ہماری لیڈیز ہیں وہ تو بالکل ہی بہت کم رجحان ہے. تو آپ میرے خیال میں آپ 50% جو ہمارے ووٹرس ہیں پاکستانی ان کو تو آپ میرے خیال میں ان کا ٹرن اور تقریباً عورتوں کا میرے خیال میں ہارڈلی 10% بھی نہیں ہوگا جو کہ میرا اپنا مشاہدہ ہے. اور دوسری طرف جو کہ یا اولڈر لوگ ہیں وہ بھی نہیں جاتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے. مگر میں نے یہ دیکھا بڑا چینج آیا ہے میرے خیال میں جب اوباما الیکشن لڑ رہے تھے 2012 میں اس وقت پاکستانیوں نے کافی پارٹیسپیٹ کیا ہے. میں نے دیکھا کہ اولڈر جنریشن بھی دے بیکیم ویری انٹرسٹڈ. میرے خیال میں اس کی ایک وجہ تھی کہ اس کا پاکستانی کنیکشن بھی تھا اوباما کا,
تو اس کنیکشن کو لے کے جو آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹیسپیشن بڑی. تو ریاستی سطح پر ڈاکٹر مہتاب اور مقامی سیاست میں جب ہم دیکھتے ہیں تو جو کچھ پاکستانی ہمیں حصہ لیتے نظر آتے ہیں ان کے لیے بڑے چیلنجز کیا ہیں؟
ان کے لیے سب سے بڑے چیلنج ہیں کہ دیکھیں وی ہیو بین لیونگ ابھی تک اس کا اثر ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے جو کہ بینگ اے مسلم وہ ابھی تک جو کہ 9/11 کا اثر جو ہے وہ ہے. اور اس کی وجہ سے میں نے دیکھا بہت سارے میرے جاننے والے جو کہ الیکشن میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے میری لینڈ سے ورجینیا سے, اور آج کل میں دیکھ رہا تھا میں آج کل واشنگٹن اسٹیٹ میں ہوں, زیادہ سپورٹ نہیں ہے ان کو. میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ وہ کیونکہ اتنے گھلے ملے نہیں ہیں اس لیے ابھی تک یہی وجہ لگتی ہے کہ وہ ایون ایٹ دی اسٹیٹ لیول اتنی پارٹیسپیشن نہیں دیتی ہندوستانیوں کو. کئی سینے وہ اپنے کانگریس میں تو ہاؤس میں تو ہیں نیشنل لیول پہ, اسٹیٹ لیول پہ آ رہے ہیں. آپ دیکھیں سائنس لگے میں بول میں ابھی ٹریول کیا ہے میں ٹیکسس میں, وہاں بھی میں نے دیکھا کچھ پاکستانی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں کینڈیڈیٹس ہیں. میں نے ورجینیا میں دیکھا اور میری لینڈ میں دیکھا, واشنگٹن اسٹیٹ میں دیکھا, الینوائے میں بھی میں نے دیکھے کچھ سائنس وغیرہ لگے ہوئے ہیں پاکستانی نام کے. تو میرے خیال میں گڈ سائن, آہستہ آہستہ دے آر کمنگ اپ.
سب سمجھتے ہیں کہ اب آہستہ آہستہ گیئر اپ ہو رہے ہیں. ایک چیز لاسٹ پہ پچھلے
ایک بات بتاؤں میں, ایک بات میں نے دیکھی بڑی, یہ جو ہماری ینگ مدرس ہیں وہ کافی پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں پی ٹی اے میں,
اسکول کی وہاں سے یہ اسٹارٹ کر رہے ہیں. تو پچھلے میں بیسیکلی لاسٹ میں میرے پاس کوئی 1.5 منٹ ہے, میں جاننا چاہوں گا کہ دو صدارتی انتخابات جو پچھلے گزرے ہیں پاکستانی امریکیوں نے ڈیموکریٹس کی حمایت کی, اس بار غزہ اور پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کے تناظر میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس بار رجحان کچھ مختلف ہوگا؟
دیکھیں جو پچھلے دو بلکہ 3 الیکشنز میں جو اوباما سے شروع ہوا تھا تو پاکستانی ہمیشہ ٹریڈیشنلی وہ ریپبلکن پارٹی کے ساتھ ہوتے تھے, کیونکہ نکسن کے دور سے شروع ہوا تھا پاکستان کی طرف رجحان امریکہ کا, اور وہ کیونکہ نئے ووٹرز تھے یہاں آ کر کے انہوں نے پاکستان کو اپنے سامنے رکھا, اس کو اوباما نے چینج کیا. مگر اس دفعہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی پاکستانی کمیونٹی اسپلٹ میں ہے, اور میرا خیال ہے کہ دے آر گوئنگ ٹورڈز ریپبلکن پارٹی. میرا اپنا خیال ہے ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑی تعداد میں اضافہ نہ جائیں, مگر جیسے حالات نظر آ رہے ہیں کیونکہ لوگ یہاں سپورٹرز ہیں جو اوورسیز پاکستانیز جو ہیں امریکہ میں بھی اور ایلس ویئر, ان کا عمران خان کے سپورٹر ہیں زیادہ تر, اور وہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ ٹرمپ کی جیت ہو گئی تو شاید پاکستان میں حکومت بھی چینج ہو جائے گی. یہ ان کا اپنا اندازہ ہے, ہو سکتا صحیح نہیں ہو, مگر بائیڈن ایڈمنسٹریشن بالکل انہوں نے پاکستان کو بالکل
بائیڈن انتظامیہ کے جو تعلقات تھے اس کی وجہ سے بھی جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے اور ٹرمپ کے لیے سپورٹ ان کی بڑھ رہی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مہتاب, آپ ہمارے ساتھ تھے. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا لټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکیچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پانسې او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقین سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکیچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پانسې او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you.
پدی خبری ټولګه کې د طالبانو په زندانونو کې څه تیریږي؟ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو یو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي چې ځینو باوري کسانو ورته د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي تیرو کیسې کړي دي. منځنی ختیځ کې د جګړو دوام. اسرائیلي ځواکونو په غزه او لبنان کې یو شمېر اهداف په نښه کړي دي. امریکا، قطر او مصر دوربند لپاره په هڅو بوخت دي. او د امریکا د جمهوری ریاست ټاکنې د ترامپ او هاریس سره د یو جلا ګوند نوماند هم سیالۍ ته ولاړه ده او احتمالا چې یوه سلنه رایې وګټي. السلام علیکم، ښه راغلاست. نن سه شنبه د اکتوبر د میاشتې 9 نیټه ده. تاسو دا زموږ نورې خپرونې په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی شئ. ستاسو کوربه زه احمد شکیب یم. په دې خبرونه کې به زما همکار سمیع الله جلالزی د منځنی ختیځ په حالاتو او د نبراسکا په پوهنتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز مشر شیرجان احمدزی به د امریکا د ټاکنو په موضوع وغږیږي. له دواړو څخه په مننه، لمړی خبر د افغانستان په اړه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بانټ وایي یو شمېر باوري سرچینو ورته د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي ځورونو او جنسي تیرو شاهدي ورکړې ده. ریچارډ بانټ ویلي په افغانستان کې د روان زیږدیز کال په سر کې د طالبانو لوري د اجباري حجاب پر وړاندې په لاریونونو کې معترضې ښځې ځپل شوې او یو شمېر یې د پولیسو مرکزونو ته وړل شوې او هلته له لفظي، فزیکي او جنسي تاوتریخوالي سره مخ شوې دي. طالبانو تر اوسه د بانټ د تازه څرګندونو په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی، خو په خوای دا ډول تورونه رد کړي وو.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بانټ په دغه هیواد کې د بشري حقوقو څخه د سرغړاونو په تړاو د خپل راپورونو په دوام په یو نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې بشري حقوقو د سرغړاونو د مخنیوي لپاره د حساب ورکول د میکانیزم نشټون طالبان لا زړه ورکړي چې له عملی بشري حقوقو په برخه کې سرغړاونې لا زیاتې شوې دي. ریچارډ بنټ ویل چې ټاکل شوی دغه راپور موندنې به د نومبر در روان میاشت په لومړی ورځ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې سره شریکی کړي.
په دغه راپور کې په افغانستان کې د ښځو، انجونو، ماشومانو او اقلیتونو په ګډون د بشري وضعیت خرابې دوته می ګوته نیولې او له هیوادونو څخه غواړم چې د بشري حقوقو پر اساس دي یو ټول شمول او هر اړخیز د عمل پلان تصویب کړي.
ریچارډ بنټ ویلی په افغانستان کې د روان زیږدیز کال په سر کې طالبان لوري د اجباري حجاب په وړاندې په لارینونو کې معترض ښځې ځپل شوې او یو شمېر د پولیسو مرکزونو ته وړل شوې او هلته له لفظي، فزیکي او جنسي تاوتریخوالي سره مخ شوې دي. زرمینه پریانی ولو هغه مېرمن ده چې د طالبانو زندان تجربه کړې ده.
وقتی شبنگام بدون کدام پولیس زن اینا به خانه هزاران زن در ولایت های مختلف افغانستان رفتن، عمله کردن، خودسرانه زنها را به شکنجگاه های خود بردن و وقتی که مورد بازرسی در رسانه ها قرار گرفتن انکار کردن، شما از این گروه هیچ وقت توقعی هم نداشته باشین و هر جنایتی که طالب در این 3 سال خواست به حق زن، کودک، جوان در او سرزمین انجام داد و این گزارش چیز نو نیست. 3 سال است که این اتفاق تکرار در حق زنهای افغانستان توسط طالب انجام داده میشه.
طالبان در ریچارد برنت تازه راپورت خبرگون نده خود لخود تلی در اول راپور نرد کردی.
طالب در این 3 سال به کدام جنایت خود قائل شد؟ هر بار اینا دمی مدتی که ما و خواهران در زندان از اینا بودیم، شما مصاحبه رهبرای از اینا را دیدین که هیچ کدامشان قائل نشدن که بگن ما اینا را زندانی کردیم. خب حالا تو اگه به عنوان مجرم بردن جرم ما را چرا نگفتن؟ چرا از زندانی کردن ما انکار کردن؟ طالب یک چهره دروغگویی است که ما خودم با پوست و تن و استخوانم لمسش کردیم که از جنایتاشون انکار
میکنن. ریچارد بنټ په خپل راپور کې افغانستان کې د ماشومان بشري وضعیت باندې هم ژوره اندېښنه ښودلی او ویلي چې طالبانو په خپل لیک کې د ماشومان ګمارن ته دوام ورکړی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې بچه‌بازي زیاته شوې ده. ریچارډ بنټ په دې راپور کې دا کړی چې د طالبانو حکومت د نجونو او ښځو په مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیرته پرانستلو اراده نه لري. ریچارډ بنټ دا راپور په داسې حال کې ترتیب کړی چې د طالبانو حکومت افغانستان ته د ریچارډ بنټ په سفر باندې بندیز لګولی دی. د طالبان د حکومت وین ذبیح الله مجاهد د روان کال د اگست په شلمه په یو مرکه کې د ریچارډ بنټ په سفر د بندیز علت د ښاغلي بنټ لخوا د طالبان د حکومت پر خلاف تبلیغ بللی و. وحید فیضی د امریکا غږ.
راځو نړیوالو او سیمه ییزو مسایلو ته. په داسې حال کې چې د متحدو ایالتونو، قطر او مصر استازي په غزه کې د اوربند لپاره په هڅو بوخت دي، اسرایلي ځواکونو نن سه شنبه په غزه او لبنان کې یو شمېر اهداف ونخه کړي دي او راپورونه وایي چې په دې بریدونو کې تر سلو ډیر کسان وژل شوي دي. بلخوا متحدو ایالتونو د اسرایل د پارلمان په هغه تصویب شوې لایحه ژور اندېښنه ښودلې چې لمخې په قبضه شوي ختیځ بیت المقدس کې د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې فعالیتونه بندیږي. د منځني ختیځ پتاړو ورستی جزئیات لخپل امکار سمی الله جلالزین اخلم چې د امداوس د کانګرس مانی لمخنه پروګرام سره ملګری شوه. جلالزین صاحب، په غزه او لبنان کې د جګړو او د سولې د هڅو پتاړو ورستی جزئیات څه دي؟
شکیب سلام تاسو او ټول قدرمنو لیدونکو ته. د غزه د روغتیا وزارت نن سه شنبه وویل چې د اسرایلو په تازه بریدونو کې پر یوې 15 پولیسو ودانې په برید کې چې ګڼ شمیر کډوال پکې ډیر شوي وو، شاو خوش پیته کسان وژل شوی او ولس نور ټپیان دي. اسرائیل تر اوسه د دې بریټ پاره دقیقا څه نه دی ویلي. همداشان اسرائیل او د اسرائیل پاوځ نن سه شنبه په لبنان کې د خپل پوځي عملیاتو تازه ویډیوګان خبرې کړې دي. لبناني چارواکي وایي چې د دوشنبه ناوخته د اسرائیل په بریډونو کې د لبنان په ساحل کې څه باندې شپږ کسان وژل شوی او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. که دغه بریډونه په داسې حال کې روان دي چې د اسرائیل پارلمان د دوشنبه په ورځ داسې ولایحه تصویب کړ چې لمخې په دې هیواد کې د فلسطینی بیوازلو او بیزاشوی سره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې فعالیتونه بندوي. د اسرائیلو د پارلمان یو غړي د دې لایحې له تصویب وروسته وویل په دې کې هیڅ شک نشته چې دا اداره د حماس برخه ده او هغوی د اکتوبر د ومی په بریدونو کې چې ګڼ شمېر اسرائیلیان پکې مړه او ټپیان شول او ګڼ شمېر نور پکې برامته شول لاس لري. اما متحده ایالاتونو بیا د اسرائیلو د پارلمان په دې پریکړه باندې ژوره خواشینی خودلې ده. خا دغه ټول تحولات په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په غزه کې د اوربند لپاره هم هڅې روان دي. د دوشنبه په ورځ په قطر کې د مصر، قطر او متحده ایالاتونو د استازو ترمنځ بحثونه روان وو، اما دغه خبرې وروسته لږ وځنډېدې چې اسرائیلي مرکچیان یا استازي بیرته اسرائیل ته ستانه شول. راپورونه وایي چې په دې خبرو کې پرمختګ هم شوی دی او ټاکل شوی دی چې د همدې اونۍ په پای کې په غزه کې د اوربند په تړاو نورې خبرې اترې هم وشي. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون په دلاویر ایالت کې په ټاکنو کې د ګډون او رای ورکولو پر مهال وویل چې په غزه کې اوربند ته اړتیا ده.
زما کارمندان همدا اوس ورسره خبرې کوي. زه بل دې ځای تر وتلو وروسته په وی خواندي مکالمه کې موضوع تعقیب کړم. زموږ اوربند په کار دی، موږ باید دا جګړه پای ته ورسوو، دا باید پای ته ورسیږي.
اجازه سپدا خو د بایدن خبره شوې. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هم د ایران او د اسرائیل د سفیرانو ترمنځ تون بحثونه شوې دي. دوه لوري یو بل ته څه ویلي؟
بالکل، پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوه غونډه کې د ایران سفیر متحده ایالاتونو ته خبرداري ورکړ چې د اسرائیل سره لاس یو کړی دی او دوی هم په دې بریدونو کې لاس لري. هغه وویل چې امریکا اسرائیل ته په تخنیکی مرستو سربیره یاد هیواد ته پرمختللي وسلې او تجهیزات هم ورکوي. د ایران سفیر خبرداري ورکړ چې امریکا به د دې کار عواقب وویني، اما د اسرائیل سفیر بیا بیرته ځواب ورکړ. هغه وویل چې ایران سیمه کې د تاوتریخوالو تشنج د زیاتېدو هڅه کوي.
The United States involvement
د تخنیکی او پرمختللو سیستمونو د محاکول لاري د اسرائیل په تجاوزاتو کې د متحده ایالاتونو خپلتیا اسرائیل لا هڅولې او جرأت ورکړې چې د ایران په وړاندې برید وکړي. له همدې امله د امریکا حکومت د اسرائیل په یړغل کې خپل دی او عواقب به وویني.
ایوانز لیډرز
د ایران رهبرانو پریکا وکړه چې په اسرائیل برید وکړي او سیمه لا پسې بې ثباته او ګډوډي زیاته کړي. هغه موږ ته تاوان ورساو او موږ سمدستي ځواب ورکړ. هیڅ خپلواک هیواد به دا ونه زغمي چې په سلګونه باستیک توغندي پر ملکی وګړو وته غول شي. هیڅ مسؤل حکومت به دا اجازه ورنکړي چې خلک د دوامدار تهدید لاندې ژوند وکړي.
د ټولو تحولاتو سره سره په د لبنان حزب الله ډلې ویلې دي چې شیخ نعیم قاسم د خپل نوی مشر په توګه ټاکلی دی. د حزب الله چارواکو ویلې دي چې د دې شورا رهبری پلاوی تر بحثونو وروسته شیخ قاسم د حسن نصرالله په ځای ټاکلی دی. شکیب
جلال صاحب ډیره زیاته مننه کوم د تازه معلوماتو د شریکولو نه. په خیر اوسئ. د امریکا په ټاکنو کې داسې یو نوماند هم سیالۍ ته درېدلی چې ښایي یوه سلنه رایه وګټي. دا نوماند په همدې خپرونه کې درپیژنو. خو اوس یوه لنډه دمه کوو.
د 2018 کال ولسمشریزې ټاکنې، امریکایان به څوک د خپل ولسمشر یا ولسمشر په توګه وټاکي؟ ترامپ که هاریس؟ د امریکا غږ له څپو د امریکا د تر ټولو مهمې سیاسي پیښې د ولسمشریزو ټاکنو شیبه په شیبه ځانګړی پوښښ. دا ځانګړې خپرونې د امریکا غږ په تلویزیوني او راډیوي خپرونو کې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د دې ځانګړو خپرونو لیدل د امریکا غږ د سپوک مکۍ او ټولنیزو رسنیو له لارې د لړم یا عقرب په 15مه چې د نومبر میاشتې د 15مې نیټې سره سمون خوري مه هیروئ.
ل مالتیاس خو مننه کو د امریکا ټاکنو بحث تر ازو په داسې حال کې چې د امریکا د جمهوریت ریاست ټاکنو ته اته ورځې پاتې ولسمشر جو بایدن د دوشنبه په ورځ په ډلاویر ایالت کې مخکله مخکې رایه ورکړه. بایدن د څلوېښت د قوله لپاره په قطار کې ولاړو. ولسمشر بایدن د یوې ټلویزیونی مناظرې نه وروسته د جولای په میاشت کې پریکړه وکړه چې خپل ټاکنیز کمپاین پای ته ورسوي او خپل مرستیاله کمالا هاریس یې مخکې کړه چې د ډانلډ ټرمپ سره سیالۍ ته ودرېږي. د امریکا د جمهوریت ریاست ټاکنو ته د گرین پارټي یا زرغون ګوند نوماند جیل سٹاین هم ولاړه ده او خای یو سلنه رایه وګټي. د شنونکو په وینا دغه کم فیصدي هم کولای شي چې په برخلیک ټاکونکو یالتونو کې د دوو نورو قوي کاندیدانو په مجموعي رایو باندې اغیزه ولري. نور حال د خبريال ماکسیم اډمز د ریپورت په پښتو ژباړه کې.
دا لومړی ځل نه دی چې د گرین پارټي یا زرغون ګوند کاندید میرمن جیل سٹاین د امریکا ولسمشری ته درېږي. نوموړې د 2018 کال په ټاکنو کې هم کاندید وه او یو سلنه رایه اخیستې وه. اکثریت دیموکراتان داسې ګمان کوي چې هم هغه رایو د هیلری کلینټن کاندیداتوري زیانمنه کړې وه. ځینې شنونکي وایي چې دا څرګنده نه ده چې د میرمن کلینټن د رایو په کمیدو کې د میرمن سٹاین د یو سلنه رایو رول و کنه.
I just don't think it's
دا ویل باسانوی چې سو کوی چې یو کاندید د بل کاندید راي غلا کول شي او کدا یو کاندید نه و نو خلکو به دوه نورو کاندیدانو کې د غراي چاته ورکول.
په کال 2000 کې هم دغه حالت را پیدا شوی و چې وخت چې د گرین پارټي کاندید رالف نیدر په فلوریدا ایالت کې نږدې 3000 رای واخیسته او هلته بیا جورج دبليو بوش په یوازې 1500 رایو الګورته ماته ورکړه.
The problem with this whole formula is when you have a highly
دا مشکل هغه وخت را پیدا کیږي چې کله انتخاباتي سیالي ډېره تودي او جدي وي او تاسو داسې انګری چې ممکن د خلکو دویم انتخاب به شاید مهم وي. خو زما په نظر دا ټوله بڼه ناسمه ده، ځکه کله چې خلک وغواړي د دریم کاندید د لپاره رای ورکړي نو د خپلو دلایلو په نظر کې نیولو سره دا کار کوي. یعنی دا ډول اقدام اصلا اعتراضي رایه بل کېږي.
تر دې دمه د دیموکرات ګوند لخوا داسې اندېښنه ښودل کېږي چې میرمن سٹاین به د میرمن کاملا هاریس رای خراب کړي. خو څو وخت چې امریکا ژغ د گرین پارټي د رسنیو مسؤل څخه د دیموکرات ګوند د دې اندېښنې په اړه پوښتنه وکړه نو هغه وویل چې داسې څرګندونې په اصل کې په دیموکراسۍ گزار دی او خلکو ته دا پیغام ورکول دي چې بل چاته رایه مه ورکوئ او د سره رایه مه اچوئ. خود امریکا په یو مهم انتخاباتي ایالت مشیګن کې چیرې چې زرغون ګوند په مسلمانانو کې زیات محبوبیت لري، علت یې دا دی چې د اسرائیل او حماس په جګړه کې د غزې د خلکو سره د بشري مرستو په وضعیت خلک د بایدن له ادارې څخه ناراضه دي. د امریکایي مسلمانانو د شورا لخوا جاري سوي سروي کې راغلي چې د مشيګن 40% مسلمانان نیت لري چې گرین پارټي ته رای ورکړي او 12% یې میرمن هاریس ته رای اچوي.
She'll take more votes from Kamala Harris and Democrats.
Merman Stein ba Merman Harris ta zinu alatuno ke der rai rakhami ki. Democratano unu shukrai che da Merman Stein num zinu alatuno ke da laio la pano ubasi. No ihtimal de da intekhabato poraz zinu sarnamesh takun ko alatuno ke Merman Stein yo sa agheza ulari.
دا سره رپورټونه هم ستای چې ایریزونا او ویسکانسن ایالتونه کې هم مسلمانان د میرمن هاریس په ځای میرمن سټین تارای ورکړي. دغه ایالتونه کې ښاغلی بایدن په کال 2016 انتخاباتو کې ترامپ ته ماته ورکړه وه، نو په یو داسې کال کې چې د ټاکنو سرنوشت به ډیرو لږو رایو معلومیږي، د گرین پارټي رول به هم ډیر مهم اوسي. شافیا سردار، امریکا
جغ، واشنگتن. د امریکا د جمهوری ریاست د ټاکنو په اړه دلته د نبراسکا په پانتون کې د افغانستان د مطالعاتو د څانګې د مشر شرجان احمدی سره خبرې کوم چې د پسکایپ د پروګرام سره ملګری شوی. احمد صاحب سلامونه او ډیر ښه راغلاست. تاسو پوهیږئ چې د امریکا ټاکنې د نورو هیوادونو سره ډیر توپیر لري. د بیلګې په توګه دلته ځینې ایالتونه په ټاکنیز لحاظ ډیر مهم دي، یعنې سوینګ سټیټ یا برخلیک ټاکونکي ایالتونه. د دغو ایالتونو رای ولې دومره مهم دي؟
وعلیکم السلام شکیب صاحب، مننه تاسو نه. دغه و ایالتونه چې په امریکا کې اوس ډیر مهم ګڼل کیږي مختلف موضوعات دي. په دې معنی د دواړو کاندیدانو منځ کې فرق ډیر کم دی د رایو په نسبت چې موږ وګورو، او کېدای شي د رای ورکونکو په نظر باندې یا اختلافي نظر ولري یا موافق دغه په اساس باندې مخالف کاندید ته رای ورکړي هیڅ رای ورنه کی. اغه د رایو فرق دواړه کاندیدانو منځ کې ډیر کم دی، نو ځکه ورته سوینګ سټیټس ویلای شو چې دی کې اریزونا، جورجیا، میشیګن، نیبارا، شمالي کارولینا، پنسلوانیا او ویسکانسن یادیږي چې امکان زیات دی چې هر کاندید ته رای ورکړي. ځکه تیر انتخاباتو کې مثلا میشیګن کې ولسمشر بایدن دا رای ګټلی و، هغه مخ کې ترامپ ګټلی و. نو د دې رایو نږدېوالی دا ښایي چې دې ایالت کې هر څه کېدای شي. امکان د دې هم شته چې کمالا هاریس ته خلک رای ورکړي یا مستقیمن بیا ترامپ ته رای ورکړي د رایو د کمښت له وجې نه. ځکه د نورو ایالتونو په نسبت باندې چې هلته اکثریت واضح دی او ثابت دی، په دغه ایالتونو کې اکثریت واضح نه دی.
صحیح. په دغو ایالتونو کې عمده مسایل څه دي چې له مخې خلک نوماندانو ته رای ورکوي؟
هر ایالت کې مختلف شیان دي. عمومي نشو ویلی چې ټول ایالتونه موضوع یو رنګ ده. مثلا په اریزونا کې مهاجرت او د سرحد ساتنې موضوع ډېر مهم ده. په جورجیا کې د خلکو منځ کې د حقوقو د ځکه تر پوست زیات دي. په میشیګن کې مسلمانان زیات دي، چلته د غزې او د اسرائیلو جنگ په کې ډېر مهم بلل کیږي، او نور اقتصادي چارې چلته د موټرو د فابریکې زیات حالت خراب دی. په نیوارا کې بیا مهاجرت دی، شمال کارولینا کې دغه شنو موضوع دي، پنسلوانیا کې د تیلو یا د ګاز ویشتنه موضوع د اقتصادي اړخ لري، همدارنګه په وینسکانسن کې یو اقتصادي موضوع ډېر مهم ده او زراعت ډېر مهم ده. نو د هر ایالت موضوع مختلفه ده. د هر ایالت رای ورکونکو د خپل ایالت حالات سره راتلونکي ولسمشر ته رای ورکوي.
صحیح. دویمه خبره د وختي رای ورکولو ده چې خلک په امریکا کې کولای شي د ټاکنو د اصلي نیټې نه مخکې رای ورکړي. ولې دغه ډول رای ورکونه دلته روانه او ګټه یې څه ده؟
اصل کې د اسانتیاو برابرول لپاره دا چې خلک وکړي شي د وخت نه مخکې رای ورکړي. باید وایو چې په امریکا کې د رای ورکولو ورځ عمومي رخصتي نه وي، ټول خلک باید کار ته لاړ شي او هم رای ورکړي. نو د دې په اساس خلکو ته د اسانتیاو برابرول په هڅه کې انتخاباتو کمیشن دلته یا حکومت دا پریکړه کړې چې کېدای شي خلک د دوه هفتې یا درې هفتې په حالت کې مختلف وخت لري مخکې هم خپل کاندید ته رای ورکړي، نه یوازې په حضوري شکل باندې بلکې غیر دوري شکل باندې د پوسټ لارې نه هم د کولې شي رای ورکړي. نو دا د اسانتیاو او د ځینو خلکو مثلا اکثره ځینو کې رای ورکونکي د زیات عمر خلک دي، او وینه غواړي چې رای ورکونکي په ورځ باندې یا هوا خراب وي یا کومل تکلیف لري په قطار کې ودرې کی، او دا خګړنی چې د وخت نه مخکې خپل کاندید رای ورکړي. نو دا یو اسانتیاو د لوجن امریکا کې په دې قانون په اساس باندې خلک
وځي
چې یو هفته دوه هفته مخکې رای ورکړي.
په اصل کې د رای ورکونکو لپاره کار اسان کړه. ما غوښتل تاسو تشریح کړم. بهرنی او سیاستونو ته نوماندانو څومره پام کړه ستاسو په نظر او مشخصا کو ام آیا د منځنی ختیز حالات په خاص ډول د غزي جګړه به درې ورکوونکو په نظر تاغیز وکړي؟
په ټول امریکا کې نه، د غزي جګړه ډیر محدود ایالتونه لکه مشیګن یا کوم ځای کې چې مسلمانان یا عربان اکثریت لري مخارف کوم ولسوالۍ کې هلته کې دا موضوع په انتخاباتو باندې اثر وکړي. د مشیګن مثال ځکه ورته کوم ورکوم چې ډیټرویټ ښار ته سیرما کې ډیر بوند کې تقریبا 50% عربان او مسلمانان اوسېږي. هغه لپاره دا ډیر مهمه ده چې په منځني ختیځ کې غزي او فلسطین او لبنان کې څه ګرځي، ځکه دا غوي د نیکونو ټاټوبې ده. هلته خلک تقریبا 50 کاله یا کوم ځینې خلک سل کاله مخکې عربان لبنان راغلي دلته مشي ودی، نو د هغوی برته خپل عربي ټاټو به سره اوس هم روابط شته او چې چل تیریږي په دې باندې اثر کوي. نو اکثریت دیموکراتان دي، دیموکراتان ځکه تل ورخطا هم دي ځکه کېدای شي دوی د تیرا ورنکي یا مخالف رای ورکي هیڅ رای ورنکي، د هیڅ رای صورت کې کېدای شي د ترامپ رای زیات شي او هغه وګټي. نو په ځینو بهرنۍ پالیسیو کې عربان یا مسلمانان په ځینو خارونو کې ځینې ایالتونو کې رول لوبولای شي، خو د ټول ایالتونو په اساس باندې کې وګورو امریکا کې د هر ایالت موضوع مختلفه ده. یو مهم موضوع نشته چې ټول امریکایان په هغه باندې موافق وسي د بهرنۍ پالیسۍ کې امریکا حکومت یا روسي حکومت دغه راز یو موقف ولري دغه په اساس دی راوړي.
جناب احمد صاحب ډېر ډېر زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته.
مننه.
خیر اوسئ. ترکیه د امریکا ټاکنې لنګدې چاري شنن کې وایي چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان تمل ریچې ک ډانل ترامپ یا کمالا هاریس هر څوک ټاکنې وګټینو د تاریخ په لګټه پورته کړي. په دوه حالاتو کې به د ترکیه ولسمشر د جینو ننګونو سره مخ شي. دورین جونز له استانبول څخه راپور راغلی او ستاسو پښتو ژباړه وري.
په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرې ټاکنو ته اوس ورځې پاتې دي، شنون کې وایي چې انقره د امریکا د ټاکنو پایلې د امریکا سره د اړیکو لپاره مهمې ګڼي. سارون کې به نظر دي چې ډونالډ ترامپ او کاملا هاریس د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان په وړاندې مختلف چلند لري.
د ترامپ په تیرې دورې کې د اردوغان او ترامپ ترمنځ سیاسي اړیکې خورا پیاوړې وې. اوس مهال د بایدن او اردوغان ترمنځ اړیکې سړې دي او که کاملا هاریس یو وګټي نو دا اړیکې ممکن خورا نوري هم سړی شي.
اردوغان د امریکا د ټاکنو په اړه د تبصری کول ډډه کړي، خوشنون کې ادبونه کوي چې د ترامپ د ولسمشری په محل د امریکا او ترکیه مشرانو نه حاضر سره لیدلی چې په دې کې واشنگټن ته د هیواد د میلمه په توګه د اردوغان سفر هم شامل دی. خو ولسمشر بایدن یوازې یو ځل د اردوغان سره د نړیوالو غونډو په جریان کې یو لنډه کتنه کړي.
It's very important
for دا په ملک د نننه د هغه د موقف او مشروعیت لپاره خورا مهم دی. هغه یو شخصي سیستم جوړ کړي، خو خپل رائے ورکوونکي هم قانی کړي چې هغه یو اثر لرونکي مشر دی. دا چې ترکیه واده کوي او هغه ډیر مهم دی.
اردوغان اکثر د ترامپ سره خپل اړیکې تودې بللې دي، سره لدی چې د ترامپ په دوري کې هغه د روسیې نه د توغندیو د پیرود له امله د بندیزونو سره مخ شو. ترامپ یو ځل حتی ګواښ کړو چې هغه به د ترکیه اقتصاد په بشپړ ډول ویجاړ او له منځه یوسي. دا ګواښ ترامپ د هغه نه وروسته کړو چې ترکیه د امریکا د ملاتړ نه د برخمن د سوریه په کور ځواکونو د برید ګواښ وکړو. ترامپ د حماس او حزب الله په ضد په جګړو کې د اسرایلو د لا زیات ملاتړ غوښتنه کوي او شنن کې وایي چې دا به د امریکا او ترکیه د مشرانو ترمنځ یو ځل بیا اختلافات پیدا کړي.
President Trump's approach
د منځنی ختیځ او د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د شخړې په اړه د ولسمشر ترامپ چلند کول شي په منځنی ختیځ کې تاوتریخوالې تر دومره بریدا زیات کړي چې سیمه ییزه جګړه د مخنیوي وړ پاتې نشي. نو د ترامپ ولسمشرۍ د ترکیه لپاره ډېر فرصتونه لري، خو د ډېرو غواخونو سره
شنن کې خبرداري ورکوي چې د ترامپ ناصرګندریز او د منځنی ختیځ د جګړې دوام انکرې ته خطر پیښوي، خو اردوغان به بیا هم د دې فرصت پلټ کوي چې د ترامپ سره خپلې اړیکې نوې کړي. دا و د ډورین جانز د رپورټ خوشباړه نظرانی یوسفی امریکا غاک.
په نورو لاندو خبرونو کې سویلی کوریا د استخباراتو اداره وایي چې د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر روسیې ته تللی او خای د روسانو سره د نورو سرتیرو په لیږلو او په بدل کې شمالي کوریا ته د امتیاز د ګټلو په اړه مذاکرات کړي وي. د جنوبي کوریا د پارلمان یو غړي لیو سیون وین د سه شنبه په ورځ وویل چې د استخباراتو مشرانو د پارلمان غړو ته ویلي چې دوی پر هغو احتمالاتو غور کوي چې لمخې خای په روسیه کې د شمالي کوریا د جنرالانو یا جګپوړو چارواکو په ګډون ځینې پوځي کنډکونه د جګړې لومړی کرښې استول شوی وی. سرچینو زیاته کړی چې اوس مهال ظاهراً دواړه لوري د ارتباطاتو په برخه کې د ستونزو د هوارولو هڅه کوي. تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان خبر ورکړی چې شمالي کوریا لس زره پوځیان په دې نیت روسیې ته استول شي د اټکل د مخې د اوکراین په جګړه کې برخه واخلي. په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د سه شنبه په ورځ وسلوالو په دوو جلا بریدونو کې لږ تر لږه و امنیتي ساتونکي وژلي دي. وسلوالو د پاکستان د بلوچستان ایالت په پنجګور کې د اوبو د یو بند په ساتونکو بیت کړی او 15 تنه وژلي دي. د بلوچستان د حکومت ویان شاهد رند ویلي چې د پروم د سیمې په پیخه کې دوه کسان ژوبل شوي هم دي. بلخوا د خیبر پختونخوا په ورغزو کې مسولین ویلي چې وسلوالو د پولیو د واکسین د تطبیق په یو ډلې او ساتونکو بیت کړی او دوه پولیسي وژلي. چارواکو ویلي چې د ورغزو په پیخه کې د پولیو د واکسین کارکونکو ته زیان نه دی رسیدلی. د سعودي عربستان د انرژي وزیر شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان د سه شنبه په ورځ ویلي چې هیواد به په 2.3 میلیون بیلر اومه تیلو استخراجولو ته ژمن پاتې شي. شاهزاده عبدالعزیز په ریاض کې یوې غونډې ته ویلي چې سعودي به د اومه تیلو په برخه کې خپل پلان عملي کړي او ورسره به د اقلیم په برخه کې د خپلو موخو په ترلاسه کولو هم کار وکړي. سعودي عربستان تیر کال د ملګرو ملتونو د اقلیم په غونډه کې د هغې ژمنې یا سند نه ملاتړ وکړ چې له مخې هیوادونو ته زیات فرصت ورکول کېږي څو د انرژۍ د پاکو سرچینو لپاره په خپلو اړوندو تګلارو عمل وکړي. اوسمو بریټانیا ته بیایو. په بریټانیا کې میشتو افغانانو په لندن کې د اکتوبر په 26مه د افغان بریټیش کونسل تر چتر لاندې په دې مخراټول شي ول چې څنګه خپل کاروبارونو ته د ودی ورکول لپاره خپل منځي اړیکې پیاوړي کړي.
دا د لندن پاکس بریج سیمه کې د افغان مسلکي او کاروباري کډرونو غونډه ده چې نه یوازې خپل کې راشه درشه جوړوي بلکه د خپلو کاروبارونو په باب هم ولسی خبرتیا زیاتوي. د افغان بریټیش کونسل په بلنه د دې غونډې ځینو ویناوالو د خپلو کاروبارونو او خدماتو پیژندګلو وکړه او ویلي چې د خپل منځوي اړیکو شکول او کاروبارونو ته د ودی ورکول لپاره دغه ډول ناشتي هم یو غوړه لار ده.
among small or medium sized businesses سره زیاتار کار کوم او زمونږه چې کوم خدمات دي هغه کې بوک کیپینګ اکاونټنسي بزنس ادوایس ټاکس ادوایس او ورسره د آی ټی کنسلټنسي هم شامل ده.
ځان یا دا چې خلک چې وګورې یو بل خپل کې مدد کولای شي د دې نه زموږ په خیال دا یو فیک نام دی نو ان شاء الله دا یو خپل فاوند سپورټ کوم او دغه سي خلک زموږ کوم چې افغانان دي چې وګورې یو بل مدد کولای شي باید چې موږ وړاندې راشو.
د لندن اکسبریج دی غونډې ته افغان سندرغاړي محمود کامین او ممثل اسد سکندر هم خپلې هنري تجربې شریک کړي او د دې ترڅنګ له بانکونو څخه د کورونو او کاروبارونو لپاره د پورونو بیوپاریان او د پهنټون استادانو هم ګډون کړي وو.
ما فکر میکرم کې برنامه بسیار مهم است که د سطح یو کې برگزار میشه به ای کې د بزنس نتورکینګ بسیار یک رول مهمه بازی میکنه و ما شما افغانان ضرورت داریم که نتورک بین خود داشته باشیم تا بتانیم اک هدف خود در بزنس به وجه سنش به دست بیاریم.
د غونډې کوربا او د افغان بریټیش کونسل مشر خوښ دی چې په بریتانیا کې میشت افغان کډرونه خپلو کې له یو بل سره همکاري او مرسته کوي.
د ای بی سی لا غته او د چ مثال نتورکینګ ایونټس لري فلمونه جوړوي کانفرنسونه په پانتونو کې دایر کوي موږ ډېر زیات موافقانه برامه ددل چې دا هم یو ډېر تاسو ګوره تقریبا د اویا اتیا کسان زیات نن تشریف راولای وو.
په ونسان کې په 2000 کال د جمهوریت تر پرسیدو پس بریتانیا ته راکړی سوی ډیری افغانان په دې لټه کې دي چې له دغه ډول غونډو څخه د مسلکي دندو او کاروبارونو په موندلو او جوړولو کې لارښوونه ومومي. قاسم خان مندوخی، امریکا ژغ، لندن.
پښتو خبری خبرونه هم دومره وات د تاسو د ملتیا څخه ډیر ډیر زیاته مننه کوم. یادونه کوم چې د دې خبرونه ویډیوګانې او راپورونه په څو شیبو کې په ټولنیزو رسنیو کې خپرېږي. ماته اجازه راکړئ. خو ښه پامان.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یو لسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاره په مستقیمه توګه